30 साल से चलने वाला इंसदाद पोलियो प्रोग्राम मुल्क में पोलियो का खात्मा क्यों नहीं कर सका? पाकिस्तान को इस बीमारी के खात्मे में क्या मुश्किलात हैं? बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो का प्रोग्राम 30 साल से जारी है, लेकिन मुल्क से पोलियो आज तक खत्म नहीं हो सका। खित्ते में अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जहां अब भी पोलियो के केसेस रिपोर्ट होते हैं। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम से मुंसलिक एक आला अहदेदार ने चंद दिन पहले अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से बात करते हुए कहा था कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस साल तकरीबन 10 लाख बच्चे पोलियो वैक्सीनेशन से महरूम रह गए हैं। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक सिर्फ इस माह के दौरान पोलियो के एक दर्जन से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान के इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तनाज़ात, सियासी अदम इस्तेहकाम, दूरदराज इलाकों तक रसाई का ना होना और नाकस बुनियादी ढांचे की वजह से इस बीमारी को खत्म करने में चैलेंजेस का सामना है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक तबका पोलियो वैक्सीन को मजहब मुखालिफ समझता है और इसी बुनियाद पर अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाने से इनकार करता है। मुल्क के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम बेहतर तरीके से नहीं चलाई गई, जिससे मुल्क में इस वायरस का खात्मा नहीं हो सका। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में पोलियो टीम्स पर कातिलाना हमले भी होते रहे हैं, जिसमें इस प्रोग्राम से मुंसलिक सैकड़ों अहलकार अपनी जानें गंवा चुके हैं। आज पोलियो के आलमी दिन के मौके पर हम इन्हीं चैलेंजेस पर बात करेंगे जिनकी वजह से पाकिस्तानी बच्चे आज भी पोलियो से महफूज नहीं हैं और ये वायरस आज भी उनकी माजूरी की वजह बन रहा है। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के खिलाफ मुजाहमत और इससे मुंसलिक अहलकारों पर हमले 2011 में उसामा बिन लादेन की हलाकत में मुबैशना तौर पर इस प्रोग्राम के तहत मालूमात इकट्ठी करने की खबरों के बाद शुरू हुए। एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ के गुज़िश्ता साल मार्च में शाया होने वाले एक तहकीकी मकाले के मुताबिक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर साल 2012 से लेकर अगस्त 2021 तक पोलियो टीम्स के 200 कारकुनान हलाक किए गए थे, जिनमें पोलियो वर्कर्स, पोलियो टीम के सिक्योरिटी के लिए तैनात पुलिस एहलकार और दीगर स्टाफ शामिल हैं। सेफगार्डिंग हेल्थ इन कॉन्फ्लिक्ट कॉलिशन के मुताबिक 2021 में पोलियो टीमों के खिलाफ तशद्दुद के 7 वाकयात रिकॉर्ड किए गए, जबकि 2022 में पाकिस्तान भर में ऐसे 16 वाकयात रिपोर्ट हुए। जबकि अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक इस साल अब तक पाकिस्तान की पोलियो टीम पर मुतअद्दिद हमलों में 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े और पसमानदा सूबे बलोचिस्तान में भी पोलियो टीम को वालदैन की तरफ से कतरे पिलाने से इनकार की वजह से पोलियो वर्कर्स को कई मुश्किलात का सामना है। कम्युनिटी में वैक्सीन की अफादियत के बारे में आगाही फैलाने की कोशिशों के बावजूद वालदैन के शकूक व शुबहात ने पोलियो मुहिम को मुतासर किया है और इसके नतीजे में बलोचिस्तान के बच्चे खतरे में हैं। मुर्तजा ज़ाहरी की रिपोर्ट।
6 साल मासूम अफसा पोलियो का शिकार हो चुकी है और एक मुश्किल जिंदगी की शुरुआत कर रही है। अफसा के वालिदैन ने 5 साल कबल इन्हें पोलियो के कतरे ना पिलाने का फैसला किया था, जिसकी बारी कीमत अब अफसा को पूरी जिंदगी चुकाना होगी।
ये तो ऐसा हमारे लोगों का एक थे कि कोई खतरनाक या जहरनाक चीज होती है, इसलिए इस बच्चे को भी छुपाई थी। ये पोलियो वाले इधर आते थे, उसको हमने दूसरे बच्चों सबको दिए थे, सिर्फ उसको इसलिए नहीं दे कि आप हम देख ले कि ये कैसा हो सकता है अगर इसको नहीं दें, कि ये कुदरत की काम है, अब उसकी काम फिर काम नहीं कर रही।
पोलियो वैक्सीन से जुड़ी गलत मालूमात और वहम की वजह से पाकिस्तान में अब भी हजारों खानदान न सिर्फ अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन नहीं पिलाते बल्कि इसके खिलाफ मुजामत भी करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के वो आखिरी ममालिक हैं जहां अब भी पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं।
जो भी बच्चे अभी हमें रिपोर्ट हुए हैं वो सारे के सारे हिडन बच्चे हैं और वो बच्चों को छुपाते हैं ड्यूरिंग कैंपेन डेज, या अपने बच्चों को कतरे नहीं देते या ये बताते हैं कि हमारा बच्चा घर में नहीं है।
बलूचिस्तान के महकमे सेहत के मुताबिक सूबे में इंसदाद पोलियो के आलिया मुहिम के दौरान भी 5,000 से ज्यादा वालदैन ने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया। हुकाम ने ये भी इंकशाफ किया है कि कई इलाकों में पोलियो वर्कर्स और वालदैन में बच्चों को कतरे ना पिलाने पर गठजोड़ पाया जाता है और पोलियो वर्कर्स ने कतरे पिलाए बगैर ही बच्चों की उंगलियों पर निशानात लगा दिए। इन इल्जामात पर 70 पोलियो वर्कर्स को मुलाजमत से निकाला भी गया है। ایک ایسی ہی شخص سے جب ہم نے پوچھا کہ وہ کیوں پولیو ویکسین کے خلاف ہے تو انہوں نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا.
ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ اس کے اولاد نہیں ہوتا ہے, پھر جو نقصانات دے دیتا ہے, کبھی اس کو معذور بھی ہو جاتا ہے, اس کا ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگ بولتے ہیں یار تم رنگ لگا دو پھر جاؤ, ہم لوگ نہیں پلا سکتا ہے کتریا.
محکمہ صحت کے ورکرز پولیو کے قطرے سے انکار کرنے والے والدین کو اس کی افادیت کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں, لیکن اکثر لوگ پھر بھی نہیں مانتے.
ایک بچے تک دو قطرے پہنچانے تک ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے, اور کچھ کمیونٹی میں لوگ ایسے بھی ہیں جو اگینسٹ ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جو ہے پولیو پہ ہی کیوں ورک کر رہے ہیں.
ایک کیٹیگری ہوتی ہے جو کہ ریلیجیس, ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ یہ ویکسینیشن خدا نخواستہ کہاں سے بنتی ہے, کیسے بنتی ہے, اور ہمارے بچوں تک یہ کس طرح پہنچتی ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے کچھ لوگوں کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں. پھر اس کے لیے ہم لوگ باقاعدہ پروفیشنل ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, وہ آ کے ان کو کنوینس کرتے ہیں.
حفصہ بھی ایسے ہی رویوں کا شکار بنی ہے, مگر اس کے اہل خانہ اب پچھتاتے ہیں اور اب خود لوگوں کو پولیو ویکسین پلانے کی ترغیب بھی دیتے ہیں.
افسوس تو ہوتی ہے اس لیے کہ دوسروں بچوں کو دیکھ کر اس کا احساس کشور ہوتا ہے, وہ چل سکتا ہے, کھیل سکتا ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دوسروں لوگوں کا ہمارا پیغام ہے کہ ایک ضروری چیز ہے, لازمی چیز ہے بچوں کو دینا, اس لیے کہ اگر ہم نے نہیں دیا ہم کو معلوم ہوا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے, نہ دینے کا نقصان, اگر اس کو دے دے تو فائدہ ہے, نقصان کچھ بھی نہیں ہے اس کا.
مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
پاکستان ہر کچھ عرصے بعد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی مہم چلاتا ہے, لیکن مذہبی عسکریت پسند عناصر عموماً اس مہم سے منسلک اہلکاروں کو نشانہ بناتے ہیں. عسکریت پسندوں اور بعض مسلمان مذہبی رہنماؤں کا خیال ہے کہ پولیو کے قطرے در حقیقت مغرب کی ایک سازش اور ایک چال ہے تاکہ مسلمانوں میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کو متاثر کیا جائے. ویکسینیشن سے متعلق مغربی بیانیے کی اور اس سازش کے بیانیے کو تب تک تقویت ملتی ہے جب یہ خبریں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کا ڈی این اے ٹیسٹ حاصل کرنے کے لیے ایک ویکسینیشن مہم کا سہارا لیا گیا تھا. پاکستان میں پولیو مہم کے دوران نہ صرف بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں, بلکہ پولیو ٹیم کے اہلکار 5 سال سے کم عمر کے ان بچوں کے بارے میں کچھ انتہائی ضروری معلومات بھی اکٹھی کرتے ہیں. یہ ڈیٹا یا معلومات کیوں ضروری ہیں اور اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے, جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں.
آپ کے گھر میں کتنی فیملیز ہیں, کتنے بچے ہیں, کتنے 5 سال سے چھوٹے بچے ہیں, کوئی چھلے والا بچہ ہے, 40 دن سے چھوٹا مہمان بچے, اور آپ نے اپنے بچوں کو فاسٹی ٹیکے کتنے کتنے لگوائے. آپ کے گھر میں کسی بچے کو اچانک سے اس کے جسم میں کوئی ڈیلا ڈالا پن آیا ہو, تو اس طرح کے یہ ہمارے 14 سوالات ہوتے ہیں جو ہم گھر والوں سے پوچھتے ہیں.
2009 میں جب لیڈی ہیلتھ ورکر آمینہ نے گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانا شروع کیے تو ان کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جواب میں اپنے گھر اور بچوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے وقت بہت سے لوگ کتراتے تھے, لیکن آمینہ اور ان جیسے تمام پولیو ورکرز کے لیے یہ معلومات اکٹھی کرنا ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے.
پہلے زیادہ تھا کہ مطلب ہم نے بچوں کو پولیو ڈراپس پلانے ہوتے تھے, ڈیٹا کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی. اب ڈیٹا بھی ضروری ہوگی اور بچوں کو پولیو ڈراپس پلانے بھی ضروری ہو گئے. اگر یہ ڈیٹا ہوگا تو ہم اپنی رپورٹ آگے بنا کے دے سکتے ہیں, کیونکہ پھر ہمیں بھی چیکنگ والی ٹیمیں آتی ہیں جو ہم سے ڈیٹا بالکل میچ کرتی ہیں. WHO کی کوئی ٹیم آئی ہے, انہوں نے چیکنگ کے دوران وہاں سے 5 بچے یا 3 بچے یا 2 بچے زیادہ ایکسٹرا نکالی ہیں, تو اس میں بھی ہماری جاب کا ایشو بن جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بچہ مس کیا کیوں.
فوزیہ طارق بطور یونین کونسل مینجمنٹ آفیسر جس علاقے میں تعینات ہے وہاں کل گھرانوں کی تعداد 8404 ہے. گھر گھر بھیجنے کے لیے ان کے پاس 24 موبائل ٹیمز اور اسپتالوں, بس اسٹینڈ اور دیگر مقامی جگہوں پر فرائض سر انجام دینے کے لیے 4 ٹیمز موجود ہیں جو 5 ایریا مینیجرز کی زیر نگرانی کام کرتی ہیں, جن کا کام اپنے علاقے کے 6989 بچوں کو قطرے پلانے کے ساتھ مطلوبہ معلومات اکٹھی کرنا ہے, اور پھر یہ سارا ڈیٹا ہر علاقے کے زون آفس میں جمع ہوتا ہے.
پولیو کے دوران جیسے میرے پاس یونین کونسل مینجمنٹ آفیسر آتا ہے, ہم ان سے تمام چیزیں جو ہے نا بہنیں پوچھ رہے ہوتے ہیں, आपके लास्ट कैंपेन के हाउस कितने, इस कैंपेन के हाउस कितने, छोटे बच्चे कितने, वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि जो हमारा 6 और 7 डे का टारगेट होता है ना, वो पिछले 5 दिन से निकलता है। अगर रिपोर्टिंग में मसला होगा तो हमारा जो डे 6 और डे 7 का टारगेट होगा उसमें इशू आ जाएगा, प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है अगर पीछे रिपोर्ट में हो तो। इससे प्रॉब्लम से बचने के लिए वो बड़े जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट एंटर करना पड़ती है। इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं कि लास्ट कैंपेन के हमारा हाउस टू हाउस टारगेट किया था, इस कैंपेन में हमने कितनी हाउस टू हाउस कवरेज की है।
कभी कौमी और कभी मखसूस हाई रिस्क आबादियों की सतह पर पोलियो वैक्सीनेशन की मसरूफ मुहिम के दौरान एक पोलियो वर्कर जाती तौर पर सैकड़ों बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाता है, जिसके बाद वो अपने घर जाने की बजाय कागजी कार्रवाई के लिए अपने अपने यूनियन कौंसिल ऑफिसेस का रुख करते हैं, ताकि मुहिम के दौरान हासिल की गई मालूमात अपने अपने एरिया इंचार्ज को जमा करवाई जा सके। मसलन कितने लोगों ने वैक्सीन से इनकार किया, आया बच्चे इलाके के मुकामी हैं या नहीं।
लाहौर की जियोग्राफी और डायनामिक्स बाकी जिलों से डिफरेंट हैं। यहाँ पे 22 लाख के करीब हम बच्चों को हर कैंपेन में कतरे पिलाते हैं। डेटा के बगैर तो आप किसी चीज की ना पॉलिसी बना सकते हैं, ना किसी चीज को एनालाइज कर सकते हैं और ना ही किसी चीज को खत्म कर सकते हैं। डेटा तो बहुत ही जरूरी है, डेटा आएगा तो हम अगला अपना टारगेट बनाएंगे, उतनी हम वैक्सीन मैनेजमेंट लेके आएंगे और उससे हम ये देखेंगे कितने बच्चों को हमने कतरे पिला दिए, हमारा टारगेट क्या था और कितने बच्चे हैं जो रह गए हैं।
पंजाब हुकूमत फील्ड स्टाफ के लिए इसी डेटा को जमा करने के लिए अब ऑनलाइन ऐप मुतारिफ करवाने पर काम कर रही है।
इस डाटे को मजीद एक्यूरेट करने के लिए हमने एक नई इनिशिएटिव जो शुरू किया है, जो सिर्फ लाहौर में है जी, के जिसमें डिजिटलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्लान है और इसके अलावा एक ऐप है, ये हमने एक शुरू किया है, जिसमें एक ऐप में वही जो सवाल हम टैली शीट के ऊपर जो टीम पूछती है वो सवाल जो उनसे हैं वो उस ऐप के ऊपर आ रहे हैं।
ऐप से पहले हमने पूरे लाहौर की टीमों के जितने रूट मैप थे उन तमाम को गूगल मैप पे GIS पे कन्वर्ट किया है और हमारी टीमों का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ डे वाइज गूगल मैप प्लान हमने करके बना के दिया है, जिससे हमें ये पता चला है लाहौर की हर गली में हमारी टीम की रसाई है, हर गली में जा रही है, हर घर को टच कर रही है। पहले वो मैनुअल हाथ से बनाए मैप को फॉलो करती थी, अब तमाम टीमें गूगल मैप के जरिए कंपेन में जाएंगी। डिजिटल हमेशा आपको एक एफिशिएंट तरीके से मॉनिटरिंग होगी, फर्जी रिपोर्ट से झूठ बोल सकते हैं लेकिन आप डिजिटल को चीजों को धोखा नहीं दे सकते।
पहले मरहले में ये ऐप लाहौर में काम करने वाले पोलियो वर्कर्स के इस्तेमाल में लाई जा रही है, जिसके लिए महकमे सेहत की जानिब से बाकायदा ट्रेनिंग्स का अहतमाम भी किया जा रहा है, जो रवायती अंदाज में काम करने वाले स्टाफ के लिए फिलहाल तो चैलेंजिंग है, लेकिन बेशतर लोग नई टेक्नोलॉजी सीखने को तैयार भी हैं।
जो हम पोलियो में फासिटी को वाले बच्चे नोट करके लाते थे ना, वो मैं खुद ही ऑनलाइन करती थी, तो थोड़ा बहुत करती थी, अब ज्यादा सीख जाएंगे। सीखना चाहिए, इस सीखने में बहुत से फायदे हैं, तो इसको हमें सीखना पड़ेगा।
ये अब डैशबोर्ड खुद ही शो करेगा कि किस टीम ने कितनी कवरेज की, उसके कितने आने थे, उसने कितने कवर किए। इसके ऊपर ऑनलाइन या नेट होना जरूरी नहीं है, ये ऐप ही ऑफलाइन है, ये सारा डाटा ऑफलाइन ही कलेक्ट होगा और जहाँ पे हमें कहीं पे अच्छा नेट मिलेगा वहाँ पे हम लोग इसको सिंक्रोनाइज कर देंगे।
आमिना, फौजिया और मुनज्जा जैसे डाटा कलेक्टर्स पोलियो के खात्मे में मदद कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि आने वाले महीनों और सालों में डाटा बैंक को बेहतर बनाने के लिए मजीद इकदामात उठाए जाए, ताकि इनकी टीम्स पोलियो के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
पाकिस्तान में पोलियो के केसेस एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के दौरान अब तक मुल्क भर में 3 दर्जन से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोऑर्डिनेटर का कहना है कि मुल्क में पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों ममालिक से शहरियों की एक बड़ी तादाद सरहद पार कई इलाकों में सफर करती है।
अब देखें, जो दोनों मुल्क हैं ये एक ही ब्लॉक में है, हमारी पॉपुलेशन की मूवमेंट हमारी अफगानिस्तान की तरफ भी है, अफगानिस्तान की हमारी तरफ भी है। ऐसा कोई हम ये तो नहीं कह सकते कि जो केसेस सारे हैं कोई अफगानिस्तान की वजह से हैं या अफगानिस्तान में केसेस पाकिस्तान की वजह से हैं। अलबत्त एक इनडायरेक्ट लिंकेज है, मूवमेंट है, वायरस बच्चों के कट में होता है, बच्चे या लोगों के कट में है वो कैरी करते हैं, मूवमेंट होती है तो इसका एक इम्पैक्ट तो है। तो ओवरऑल अगर हम इस पोलियो को इंटरप्शन या एरेडिकेशन चाहते हैं तो फिर ये इकट्ठा ही होना है। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि हम एक मुल्क से इसको तब तक ख़त्म नहीं कर सकते जब दूसरे से इसका सफाया नहीं होगा, क्योंकि हमारी मूवमेंट बड़ी ज़्यादा है, इंटेंस मूवमेंट है। हमारे तकरीबन 22 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तान के, जिसमें के पी के और बलूचिस्तान शामिल हैं, जो एक हमारा शेड बॉर्डर है, जैसे चमन हो गया, तुरखम हो गया, इसमें तो मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो हमारा जो कटी कंपेन हो, सिंक्रोनाइज कंपेन हो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी इस पोलियो को इंटरप्ट करने में। دیکھیں وائرس کبھی آپ سے نا وہ اٹ ڈز ناٹ ٹیل اے لائی. اگر آپ کی امیونٹی میں گیپس ہوں گے, آپ کی کیمپینز اچھی نہیں ہوں گی, تو وائرس ظاہر ہے دوبارہ نمودار ہو جائے گا. ایسا ہی ہوا ہمارے ہاں, 15 ماہ کا ایک بڑا اچھا پیریڈ چلا جو کووڈ کے دوران ایک حد تک انٹرپشن ہو گئی تھی. انوائرمنٹل سیمپل ہمارے سارے کے سارے تقریباً نیگیٹو تھے, کوئی کیسز نہیں تھے, بٹ شاید پروگرام اس لحاظ سے اوور آل کچھ کمپلیسنسی کا شکار ہو گیا اور کیسز آنا دوبارہ شروع ہو گئے. سرج آئی, اس کے بعد انوائرمنٹل سیمپل آپ دیکھیں گریجولی آنا شروع ہو گیا. ابھی ایک بڑی ایک انٹینس سرکولیشن ہے, مور دین 71 ڈسٹرکٹس ہمارے انفیکٹڈ ہیں اور ابھی ہمارے پاس ایک پیک ہے. اب ظاہر پیک تو آ چکی ہے, بٹ ہمارے جو اس کے اوپر گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے دیٹ از, جب ہماری ایک نئی ٹیم آئی تھی تو ہم نے 246 کی ایک اسٹریٹجی بنائی تھی. 246 کا مطلب ہے کہ پہلے 2 ماہ کے اندر پورے پروگرام کو ریویو کرنا تھا کہ ہمارے یہ کمپوننٹس ہیں جس کے اندر ویکنسز ہیں, جس میں مائکرو پلان کی امپرومنٹ ہے, جس کے اندر ہمارا فرنٹ لائن ورکر جو ہے ان کا تناسب میل فی میل کا ہے, اس کے بعد ہماری ایک جو انفورسمنٹ کیسے ہونی ہے, سپرویژن کیسے ہونی ہے, فیک فنگر مارکنگ والا اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو 2 ماہ میں ہم نے وہ کیا. جو نیکسٹ 4 ماہ تھے اس کے اندر ہمارا پلان ہے کہ ہم نے 3 اچھی کمپینز کرنی ہیں. پہلی کمپین ہم نے ابھی تک کی سپٹمبر والی جو ہوئی وہ کمپیریٹیولی کافی بہتر تھی. ساؤتھ کے پی میں ہم بہت اچھی کمپین نہیں کر سکے, اس کے اندر ہم گورنمنٹ آف کے پی کے بڑی ایفرٹ بھی کر رہی ہے, ہم لوگ بھی کر رہے ہیں, جس کے اندر اس کو ہم مزید اچھی کمپین کریں. اوور آل باقی کمپین اچھی ہوئی. دوسری ہماری کمپین جو ابھی پلانڈ ہے 28 اکتوبر سے آگے ہے اور اس کے بعد دسمبر سے ہے, وی آر ویری ہوپ فل کہ اگر ہم اس کو 3 اچھی کمپینز کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بتدریج ہمارے جو ES اور ہمارے کیسز ہیں انشاءاللہ وہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گے, اور بائی اینڈ آف جنوری اگر چیزیں اسی طرح چلیں تو وی آر ویری ہوپ فل کہ ہم اس کو انٹرپشن کے کافی قریب ہوں گے. اوور آل آپ دیکھا جائے ابھی بھی اس بات میں کچھ حد تک تو سچائی ہے, بٹ اوور آل کوئی اتنا ریفیوزل ہمارے یہاں ریلیجیس ریفیوزل کوئی نہیں ہے جو پہلے بہت ہوا کرتے تھے, دیور ان تھاؤزینڈس ابھی وہ نہیں ہے. مسکنسپشن ہے کچھ فار فلنگ ایریاز میں, اور اس میں ہماری ایک پوری کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے, لوگوں کو کنونس بھی کرتے ہیں, بٹ یہ کوئی بہت بڑا ایشو بھی نہیں رہا, مسکنسپشن ہے. بٹ اگر آپ پروگرام کو دیکھا جائے, دیکھیں پروگرام کے اندر ہمارا اس ٹائم جو ٹارگیٹ ہے 45.5 million بچے ہیں پورے, تو اگر اس میں کچھ میں کہوں گا نگلیجبل بچے ایسے ہوں گے جو مسکنسپشن کا شکار ہوں گے, باقی ہمارے اپنے ویکنیسز ہیں, آپریشنل فیلئر ہیں, ہماری ٹیم جس جگہ پہ نہیں پہنچ پاتی, کس جگہ پہ شاید ڈیٹا میں کوئی فیک فنگر مارکنگ ہو جاتی ہے, ان ساری مطلب وی آر کاگنیزنٹ کہ یار یہ ایشوز کیا ہیں, اس کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایشوز آئیڈینٹیفائی ہیں اور ہم اس میں پوری ایفرٹ کر کے ہم جا رہے ہیں کہ میکسیمم جو اس طرح کی چیزیں ہیں, جو باٹل نیکس ہیں, جو پروگرام میں ایک فلاز ہیں, اس کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے, اور ہم اس کے اوپر ہیں. ویری ویری ہوپ فل کہ بائی اینڈ آف جنوری ان شاء اللہ ایک ہم اس کو انٹرپشن کر لیں گے, کیونکہ آن گوئنگ پروسیس ہے. ایک دم کوئی چیز بالکل تو ٹھیک نہیں ہو سکتی, اٹس آن گوئنگ پروسیس.
افغان سرحد سے ملک خیبر پختونخوا اور بلوچستان پاکستان کے وہ 2 صوبے ہیں جہاں گزشتہ 10 سال میں پولیو کی ٹیموں پر کئی حملے ہوئے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید اختر علی شاہ, ٹرائبل علاقوں کے سابق وفاقی سیکرٹری ہیں, آج کل ایک تھنک ٹینک کو ہیڈ کر رہے ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کے عمومی مسائل بھی پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی میں مسائل پیدا کرتے ہیں یا پولیو کی ٹیمیں ٹارگیٹ کر کے نشانہ بنائی جاتی ہیں. ڈاکٹر شاہ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کیا صرف پولیو ویکسینیشن پر ہی مزاحمت ہے یا بچوں کی دوسری ویکسینیشن پر بھی اس طرح کے اعتراضات ہیں؟ ڈاکٹر شاہ آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ ڈاکٹر اختر علی شاہ سے دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جس طرح کی سیکیورٹی کی سچویشن ہمیں ان دونوں صوبوں میں دیکھنے کو ملتی ہے اور جو سب سے بڑے مسائل اس وقت پاکستان میں پولیو کو کرٹیل کرنے میں یا کنٹرول کرنے میں ہیں, ان میں سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں خاص طور پہ صوبہ بلوچستان میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں, اس کا بہت زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اب تک 30 سال کے انسداد پولیو پروگرام کے باوجود اب تک پولیو کنٹرول کیوں نہیں ہو سکا, تو آج بھی جو CNN کو ابھی دو یا تین دن پہلے کے انٹرویو کی ہم بات کرتے ہیں جو نیشنل کوآرڈینیٹر کی طرف سے پاکستان کے جو انسداد پولیو کے پروگرام کے ہیں ان کی طرف سے دیا گیا, اس میں انہوں نے مانا کہ تقریباً 10 لاکھ بچوں کو پولیو مہم کے تحت اب تک جو چلی ہیں ان کے مطابق اب تک کے جو ڈیٹا ان کے پاس ہے اس کے مطابق اب تک انہیں پولیو ویکسین نہیں دی جا سکی. اور اگر ایسا ہے کہ انہیں پولیو ویکسین نہیں دی جا سکی اور 10 لاکھ بچے جو ہیں ان کو اگر اگلے پروگرام میں جو کہ 28 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے نیشن وائڈ پروگرام شروع ہو رہا ہے انسداد پولیو کا, اس میں اگر یہ ویکسین دی جاتی ہے اور اگر پورا ٹارگیٹ نہیں ہوتا تو دوبارہ سے یہ خطرہ ایک رہے گا. ایسا وائرس جو پوری دنیا میں تقریباً 30 سال سے زیادہ عرصے سے ختم ہو چکا ہے, 89 کے بعد سے ہم دیکھ چکے کہ اس پورے وائرس کا خاتمہ تقریباً دنیا میں ہو چکا. پاکستان اور اس کے علاوہ وار ٹون کنٹریز, ان علاقوں میں جو جنگ زدہ ہیں وہاں پہ ابھی تک پولیو وائرس کی اطلاعات نہیں, لیکن پاکستان جیسا ملک جس میں ایسی صورتحال نہیں تھی جیسی یمن یا افغانستان یا اگر ہم کچھ افریقن ممالک کو دیکھتے ہیں خاص طور پہ کانگو جیسے ملک میں جیسی صورتحال تھی, اس کے باوجود ابھی تک جو بلیف سسٹم ہے شاید وہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل کی, تو اوور آل سیکیورٹی سچویشن خاص طور پہ 2011 میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد ایک جو اٹیک ہونا شروع ہوئے وہ 2011 کے بعد ہونا شروع ہوئے, اس سے پہلے پولیو کی ٹیموں پہ اٹیکس نہیں کیے جاتے تھے. اور 200 سے زیادہ ہلاکتیں اب تک جو ہیں ان ٹیمس کی, اور مسلسل حملے ہوتے رہتے ہیں اگر بلوچستان میں اور کے پی میں خاص طور پہ دیکھا جائے. اب جو ابھی ریسنٹ حملے ہوئے, اگر ہم پچھلے تقریباً 15 دن کا ڈیٹا بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں جس میں داعش خراسان کی طرف سے ایڈمٹ کیا گیا کہ ان کی طرف سے حملے کیے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ جو بلوچستان میں حملے ہو رہے ہیں, تو افغانستان میں ایک جو گورنمنٹ نئی بنی طالبان کی 3 سال پہلے, اس کے بعد سے ان اٹیکس میں دوسرے فیکٹرز بھی انوالو ہونا شروع ہوئے ہیں اور دوسری فورسز بھی چونکہ اس میں شامل ہیں, اس وجہ سے بھی ایک سرٹن کنسرن رہتا ہے. پاکستان کی حکومت اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 25 کروڑ کے ملک میں ایک نیا ویکسینیشن پروگرام جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے, جو کہ 28 اکتوبر سے شروع ہوگا. اور ٹارگیٹ اس دفعہ باقی سب بچے جن کو اب تک پولیو ویکسینیشن دی گئی ہے ان میں تقریباً 10 لاکھ بچے ایسے ہیں جن کو ٹارگیٹ کیا جائے گا جو اب تک پولیو ویکسین نہیں لے سکے. ایک جو رپورٹ ہم نے پروگرام میں کچھ دیر پہلے دکھائی کہ جو ایکسپیریمنٹ ایک والد کی طرف سے یا ایک فیملی کی طرف سے کیا گیا اپنے بچوں پہ, آدھے بچوں کو انہوں نے پولیو ویکسین پلائی اور ایک بچی کو جو نہیں پلائی, اس کا ریزلٹ ہم آپ کے سامنے سکرین پہ دکھا چکے ہیں. اور اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ پاکستان میں مختلف صوبوں میں دیکھنے کو ملتی ہے, اور ایک سب سے خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی کی جب ہم بات کرتے ہیں. اور ایک بڑا مسئلہ جو سب سے زیادہ پاکستان میں فیس کیا جاتا ہے اس وقت, جو کہ نیشنل کوآرڈینیٹر جو ہیں پولیو پروگرام کے, انہوں نے بھی اس کو ریفر کیا اس کی طرف, کراس بارڈر جو ایسی فیملیز ہیں جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں رہتی ہیں اور جن کہ افغانستان میں بھی فیملی ٹائز ہیں اور ان کا آنا جانا رہتا ہے, اس کو بلیم تو جس طرح سے نیشنل کوآرڈینیٹر نے بھی کہا کہ نہیں کیا جا سکتا کہ افغانستان کی وجہ سے پاکستان میں وائرس ہے یا پاکستان کی وجہ سے افغانستان میں وائرس ہے, لیکن یہ موومنٹ جو ہے وہ بھی ایک سرٹن رول پلے کرتی ہے جب اب بات کر رہے ہوتے ہیں اس وائرس کے سپریڈ کرنے کی. اور جہاں تک فیک مارکنگ کا سوال ہے, جو کہ بلوچستان سے ایک سرٹن کیسز اس طرح کے رپورٹ ہوئے کہ فیک مارک کیا جاتا ہے کہ آپ نے بچوں کو ویکسین پلائی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے ہاتھ پہ یا اپنی انگلی پہ وہ نشان ضرور لگا لیا جو پولیو ویکسینیشن کے بعد لگایا جاتا ہے. یہ سارے مسائل جس طرح سے پولیو کو ایڈریس کرنے کے لیے اب تک پاکستان چیلنجز کا شکار رہا ہے, اور آن ورڈز جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت فیس کیا جا رہا ہے, فنڈز کی کمی اس معاملے میں نہیں ہے. انٹرنیشنل اگر آرگنائزیشن کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ سرٹنلی سپورٹ کرتی پاکستان کو نظر آتی ہیں. میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن جو ہے وہ سب سے بڑی اس لحاظ سے کنٹریبیوٹر رہی ہے, لیکن جو آگاہی کا پروگرام ہے, بیکاز ان ساری آرگنائزیشنس کے پاکستان میں کام کرنے کے باوجود ایک جو میجر ایشو رہتا ہے وہ بلیف کا ہے, اور وہ اس انڈرسٹینڈنگ کا یا اس ایک جو سرٹن مس بلیفس پائے جاتے ہیں اس بارے میں ہے, جس کی وجہ سے سرٹنلی اب تک یہ اس بات کا خاتمہ نہیں ہو سکا جو کنفیوژن پائی جاتی ہے, یہ جو ایک بلیف پایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے, اور یہ پورا مغرب کی سازش ہے, یہ مغرب کی چال ہے, اور اس کے تھرو یہ اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس پہ گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی کام کرنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ. اور آگاہی مہم جو ہے وہ کس طرح سے چلائی جائے گی, لوکل ٹرائبل ایلڈرز جو ہیں ان کو اس میں انوالو کیا جاتا ہے, اس پورے سسٹم میں انوالو کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ بچے جو کہ ٹیسٹ کیس ہیں ان کے تھرو بھی ان چیزوں پہ بات کی جا سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, آج کا ویو 360 یہیں ختم کرتے ہیں. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په روسیه کې د بریکس د ټولنې د سرمشریزه ګډه اعلامیه. د غونډې ګډونوالو په سوله ایز ډول د افغانستان د مسلې په اورولو د ټینګار تر څنګ په طالبانو غږ کړی چې په ثانوي او لوړو زده کړو مؤسسو کې د نجونو په زده کړو بندیز پای ته ورسوي. روسیه ته د شمالي کوریایي سرتیرو د استولو اندېښنه. امریکا وایي د شمالي کوریا درې زره سرتیري روسیې کې روزل کېږي او ممکن د روسي سرتیرو سره اوګه په اوګه د اوکراین په ضد وجنګېږي. او د پولیو سره د مبارزې نړیواله ورځ. په روان کال کې د پولیو په ضد کمپاینونو سره سره بیا هم په افغانستان او پاکستان کې دغه ویروس شاوخوا 50 ماشومان فلج کړي دي. هیله ده د خبرونې تر پای مو سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام. نن پنځشنبه ده، د لړم دریمه نیټه او د 2023 کال د اکتوبر 23مه زه خایسته سعادت لامیمه. د خبرونه قدرمن میلمه د افغانستان د پخوانی پوز ویان جنرال صاحب اجمل عمر شینواری سره پر امنیتی وضعیت خبرې کوو. زموږ همکار ایوب خاورین به روسیې ته د شمالي کوریایي سرتیرو د استولو څرنګوالی او اندېښنې راوسپړي. جنرال صاحب شینواری او خاورین صاحب، له تاسو نه ډیره مننه کوم. هیله لرم چې قدرمن لیدونکو هم موږ سره مل اوسیږي. د بریکس د نړیوال اقتصادي سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په طالبانو غا کړی چې د نجونو په زده کړو بندیز پای ته ورسوي. دغه سازمان همدارنګه د یو خپلواک او سوله ایز افغانستان څخه چې له تروریزم او نشه یي توکو پاک وي ملاتړ کړی دی. طالبانو تر اوسه د بریکس سازمان د غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی.
د فدراتیف روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي سازمان مشرانو چهارشنبه ناوخته په ویګړ اعلامیه کې په سوله ایز ډول د افغانستان د مسلې په هوارولو ټینګار وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې په ثانوي او لوړو زده کړو مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي.
موږ د افغانستان په مقاماتو یعنی طالبانو غږ کوو چې په ثانوي او لوړو زده کړو مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته بیا کتنه وکړي.
د بریکس په لامه کې همدارنګه په سیمه ایزو پلاتفورمونو او د افغانستان د گاونډي هیوادونو په اساسي او موثر رول او افغانانو ته په بشري مرستو ټینګار شوی.
موږ په بیړني ډول او د ځان پرته افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو په اړتیا او د ښځو او نجونو او نور مختلفو قومونو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په ساتنه ټینګار کوو.
د طالبانو حکومت تر اوسه د بریکس د سرمشریزي د غوښتنو ته خبرګون نه دی خوده، خو په دې غونډه کې تر دې مخکې د ګډون غوښتنه کړې و چې د روسیې لخوا نه و منل شوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سرمشریزي ته وویل دا ګډه اعلامیه ده او د ټولو غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو لخوا ته چوي چې د یو څو قطبي سند په توګه به ملګرو ملتونو ته وسپارل شي. د بریکس سازمان مشرانو په خپل درې ورځنۍ غونډه کې د منځني ختیځ په ګډون د نړۍ په حالاتو بحث وکړ.
هغه جګړه چې یو کال مخکې په غزه کې پیل شوې، لبنان ته هم غزیدلې ده. د سیمې نور هیوادونه هم متاثر شوي دي. د ایران او اسرائیل ترمنځ د مخامخ جګړې کچا په ګړندی ډول لوړه شوې. دا هر څه یو بل سره د تړلې غبرګون ښکارندوی کوي چې ټول منځني ختیځ د یوې پراخې جګړې سره مخ کوي.
د چین ولسمشر شي جین پینګ بیا په اوکران کې د تاوتریخوالو د کمیدو غوښتنه وکړه.
موږ باید هر څومره ژر چې امکان ولري د وضعیت د خرابوالي د مخنیوي لپاره هڅه وکړو او د سیاسي هوکړې لپاره لار هواره کړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن پنځشنبه د بریکس مشرانو ته وویل چې نړۍ په غزه، لبنان، اوکران او سودان کې سولې ته اړتیا لري.
موږ په لبنان کې په عاجل ډول د تاوتریخوالو په کمیدو سره سولې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1201 نمبر پریکړه لیک پلي کېدو ته اړتیا لرو. موږ په اوکران کې سولې ته اړتیا لرو. داسې یو سولې چې د ملګرو ملتونو د منشور نړیوالو قوانینو او د عمومي اسامبلې د اصول سره برابر وي.
د روسیې په کازان کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د غرب د پرداختونو د مقتدر سیستم پر ځای د یو بدیل سیستم د جوړېدو په ګډون په مالی همکاریو د سیمه ایزو جګړو په پای ته رسیدو او دغه سازمان په پراخېدو هم بحث وشو. د بریکس نړیوال اقتصادي سازمان چې د روسیې په نوښت په 2009 کال کې تاسیس شوی، برازیل، روسیه، هند او چین او سویلي کوریا لومړني غړي هیوادونه دي، خو اوس د ایران په شان یو شمیر نور هیوادونه هم ور اضافه شوي دي. سمیع الله جلال زای، امریکا غږ.
خوست د خبرونه بحث موضوع تر ازو په کابل کې د ورستۍ او بد امنۍ او لاملونه څه دي او په افغانستان کې د طالبان له خوا د ثبات راوستو ادعا څومره ریښتونی بڼه لري. د خبرونه قدرمن میلمه د افغانستان د پخوانی پوز ویان جنرال صاحب اجمر عمر شینواری سره خبرو تکینو. په خیر راغلی جنرال صاحب، ډیره زیاته مننه کوم، ستړي مشي. د بریکس په سرمشریزه کې چې تاسو واوریدل د سیمې د امنیت او ثبات لپاره په بیړني ډول د افغانستان د مسلې په سولیزه هوارې باندې ټینګار وشو، ستاسو غبرګون او د مخې ته رسیدو لار ستاسو په نظر تر ټولو کومه لار به غوروي؟
سلام سادات، په تاسو قدرمنو لیدونکو مننه کوم د دې نه چې فرصت هم راکړه. تاسو وګورئ د بریکس نړیواله کوم ټولنه چې دا د دوی د اوسنۍ اعلامیې په کتو سره د دې نه استقبال کوو او پر ځای ټکی پکې مطرح شوی دی د افغانستان ستونزه یا د افغانستان ناورین پرته د سولهیز او سیاسي حل لارې نه دویمه لار نه لري. متاسفانه مونږ 50 کال د جګړو قربانیان او جګړه مو تجربه کړې ده. ولی سره د دې چې هر ډله او هر سیاسي ګوند یا مجموعه چې په افغانستان حاکمیت موندلې ده، متاسفانه چې بیا هغه هوډ چې د سولې لپاره، د سوکالۍ لپاره او د پرمختګ لپاره درلود، هغه ته کتنه نه ده کړې، فقط د اقتدار ساتلو ته کتنه کړې.
بله، همدغه ټیکې تر اعظم دی. یوې اونۍ په موده کې کابل هم د توغندۍ او د برید، د طالبانو د استخباراتو په موټر د برید او چاودنو شاهد وو. څوک دا بریدونه کوي او فکر کوي دا ډول چریکي حمله د افغانستان د امن او ثبات سبب ګرځي؟ ځای شي ستاسو په نظر
دا هغه څه پایلې دي ساده سپ چې طالبانو خپل حاکمیت کې ونه توانېدل کم هوډ چې کړی و د نړیوالو سره او د افغان ولس سره چې هغه خلې کی او دا کم اوس کم عملیات چې کیږي، یو هغه عملیات دي چې د داعش خراسان د پانه په طالبانو باندې او په هغه وګړو باندې ترسره کیږي، یو هغه عملیات دي چې تاسو یادونه وکړه چې د درې عملیاتو چې په دې کې په کابل په هوایي ډګر باندې د توغندیو توغولو او نور د طالبانو د استخباراتو او د کورنیو چارو وزارت باندې بریدو، هغه د خپلواکۍ جبهې د سرتیر لپاره خوشبختي په دې کې ده چې هیڅ ډول د خپلواکۍ جبهې عملیات چې دي هیڅ ډول ملکي تلفات نه لري، پرته دې نه چې هغه خپل پوځي هدفونه یې ترسره کړي دي نور زیانونه نه دي رسولي.
بله، نو جنرال صاحب، تاسو د افغانستان د ازادۍ جبهې مسؤلیت دغه بریدونو اخلي؟ بله، تاسو یې منئ؟
زه خپل شخصا د وسلوال پوز، د جمهوریت د وسلوال پوز د ویان په صفت باندې او هغه معلومات او د هغه د رسمي چینلونو چې کوم معلومات خپاره شوي د هغې بنسټ باندې دا تاییدوم چې دغه بریدونه د ازادۍ جبهې لپاره شوي، کوم بریدونه چې هغوی مسؤلیت اخیستل.
بله، نو څنګه تاسو ډاډ ترلاسه کولی شئ جنرال صاحب چې بیا هم تاریخ تکرار نشي او وړانده راکټونه لکه چې پخوا به په کابل پر اوسیدونکو باندې توغول کېدل بیا هم دا عمل بیا تکرار نشي او پکې پخپله ملکیان و نسوزی په د اور په د جنگ په اور کې؟
تاسو ګورئ سادات صاحب، د دې ټولو مسولیت اوسنی حکمانو په غاړه ده، د دې په خاطر باندې چې دوی د بین الافغانی تفاهم د لپاره تر اوسه پورې هم فرصت نه دی مساعد کړی او دا د دوی د تړون یو ماده ده هم وا چې په هغه کې به بین الافغانی ډیالوګ او تفاهم ته رسیدو یو برخه او بل برخه یو ټول شموله حکومت جوړول دي. نو د هغه په خاطر باندې دغه فرصت دوی مساعد کړی چې بیرته متاسفانه یو تعداد خپل مشروع حق د لپاره د جګړې لار خپل کی، ولی هغه هم د جګړې د قوانینو په پام کې نیولو سره، ولی په ټوله کې موږ د سولې لپاره لوی قرباني ورکړې ده، موږ غوور بندونه.
خو زما پوښتنه له تاسو نه ده. بله جنرال صاحب، افغانان چې ټولنیز شبکو رسنیو کې خبرې کوي غږیږي، دوی وایي نه غواړي افغانستان بیا د جګړې په اور کې وسوځي. آیا تاسو غواړئ چې د جنگ په ځای د طالبان سره خبرو ته کینئ؟
پرته د شک مونږ هم د افغانستان وګړي یو، مونږ هم د افغانستان د وګړو په صفت باندې د جګړې طرفدار په هیڅ ډول باندې نه یو. په دې ته جګړې نه مونږ ډیره بد ترخه تجربه لرو. مونږ عملاً د سیاست په ټکر کې او د جګړې په ټکر کې د سولې د راوستلو لپاره قرباني ورکړي او عملاً ثابته کړې هم مونږ دادا. او د هغې تر څنګ دا هم د ویلو دا چې د افغانستان ولس نن د خپلواکۍ د جبهې نه او د هغو د مشرتابه نه په دوامداره توګه غوښتنه کوي چې من د دغه اوسني حاکمیت د ظلم او استبداد نه خلاص کړي. تاسو وګورئ زموږ خویندې په څه وضعیت کې دي، زموږ ولس په څه وضعیت کې دی، ولې صرف او صرف خپل اقتدار ته ترجیح ورکوي.
خوشحاله اوسئ جنرال صاحب، ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. بیا به هم تاسو ته زحمت درکو، په خپلو چارو کې بریالي اوسئ.
هیله کوم مننه تاسو ته.
د اکتوبر 3 د پولیو ویروس د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ویروس چې درملنه نه لري باید په وخت د مخنیوي لپاره ځانګړي شوي پولیو ضد څاڅکي او واکسین ورکړ شي. دا مهال پولیو یا ګزرن په پاکستان کې ډیر په چټکۍ سره خپریږي او یوازې روانه میاشت 8 پیښې ثبت شوي. په دې اړه زموږ همکارې مسکا صافی پیښور کې د روغتیا د ادارې له چارواکو سره خبرې کړې دي.
پولیو ویروس چې ماشوم په عمری ناروغۍ اخته کوي د عامه پوهاوي د نشټون له کبله د افغانستان او غزې ترڅنګ په پاکستان کې هم شته. د پیښور د روغتیا ادارې مرستیال مشر وای د انکاري والدینو له کبله ماشومان له پولیو ضد څاڅکو پاتې کیږي. هغه زیاتوي چې د 2023 کال د اکتوبر 28 نیټې د پولیو ضد سراسري کمپاین څخه وړاندې به درې ورځنۍ کمپاین سرته رسوي څو د یادو ننګونو مخه ونیسي.
ریفیوزل سره سره چې کم دی بیا د افغانستان نه ډیر زیات تیز موومنٹ دی چې هغه هب ویلې شي، تقریبا داسې ګڼلې شي چې د هغه ځینه دلته موومنٹ دی. بیا په دې موومنٹ باندې ریسټرکشنز نشته.
د پیښور معافیت پراخ پروګرام همغږي کوونکي وایي د کمپاین پر مهال د ماشومانو غیر حاضری هم د پیښو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی. هغه وایي د ځایي خلکو په پرتله افغان کډوال واکسین تسلیموي.
مونږ سره داسې چې هر کمپین نه بعد 8000 ماشومان چې دی هغه انکاریان وي او یو لسنواله تر 10000 پورې ماشومان داسې چې هغه په کورونو کې موجود نه وي، نور خارونو ته تللي، بل خوا تللي. نو دا دې ته مونږ مس ماشومان وي. نو دا دواړه ټا چې تاسو کمباین جمع کړئ نو تقریبا د پیخ صرف د پیښور د ضلع 22000 ماشومان چې دي په هر کمپین کې دا ویکسینیشن محرومه پاتې شي. افغان پاپولیشن کې ویکسینیشن اکسپټنس ډیر زیات دی، هغه اکسپټ کوي.
د پولیو ناروغۍ د منځوړلو پر وړاندې د یادو خندونو ترڅنګ د څاسکو په بدل کې د خلکو غوښتنې او واکسیناتورانو سره ناوړه چلن هم شتون لري.
کله چې موږ سیمې ته ځنو اکثره داسې وضعیت سره مخ شو چې خلک موږ ته دروازه نه خلاصوي او یا بار بار وایي چې تاسو ولې راځئ. بیا موږ هغوی پوهوو، بیا هغوی چلند ښه وي، خو ځینې بیا بېخي انکاري وي.
مونږ ته میډیسن چې کوم دی نو پکې چې کومې دا کوي هسپتالونو ته مونږ لاړ شو غټ غټ هسپتالونو ته لارج ته کی ټی ایچ ته چمسی ته هغې کې مونږ ته هیڅ نه ملاویږي. صرف دا پولیو دی چې تاسو مونږ ته چې کوم دی دا کوي دې باره کې چې کوم دی به دا خلک کې په داسې انکاریان دي.
د اکتوبر 3 د پولیو یا ګزان ضد د کمپاین نړیواله ورځ په داسې حال کې راځي چې پاکستان په روان کال کې د پولیو 3 مثبتې پیښې د پلازمینې تر څنګ د پاکستان په 4 ایالتونو کې ثبت کړې دي. مسکا صاپۍ، امریکا غږ، پیښور.
که څه هم په افغانستان کې د ګزر ناروغۍ په ضد د پولیو واکسین په تطبیق کې ټول ملا امامان په یوه خوله نه دي، خو ځینې دینی عالمان وایي چې د پولیو واکسین د تطبیقولو په برخه کې د عربستان په ګډون د زیاتو اسلامي مرکزونو فتواوې شتون لري. مفتي ظهور الرحمن آریوبی د امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې د ګزر ناروغۍ په لمنځه وړلو کې له هر ممبر څخه باید غږ پورته شي. نورحال د شمس آریان په رپورټ کې.
مفتی ظهور الرحمن آریوبی هغه دینی عالم دی چې ماشومان ته د ګزر ناروغي پر ضد پولیو واکسین د تطبیق پلوی دی. نوموړی وایي چې تل یې هڅه کړې ده چې د دې خطرناک ناروغي په لمنځه وړلو کې د پولیو واکسین ته کورنۍ تشویق کړي.
عامه په هوایي موږ کړې ده، په مدارس کې هم کړې ده،
په جمعتون کې مم کړی د ممبر د لارې نمم کړی ز په خپل په جمعات کې خطیب وم د هغې د ممبر د لارو نه ما خلکو ته داسې عقیده جوړه کړې ده چې وکسین کوم مثبت تاثیرات نه لري منفی تاثیرات نه لري او دا مثبت تاثیرات لري د هغو کول اړین دي او خلک باید دا وکسین پرینک دي خپل ماشومان داسې ونه کړي چې خپل ماشومان معلول جوړ کړي.
ښاغلی اریوبی وایي چې داسې سیمې هم وي چې وګړي د پولیو وکسین زد ول خو له ممبر څخه تر ژغ پورته کولو وروسته خلک د پولیو وکسین تطبیق ته تیار او همکاري هم پیل کړه.
زیاتره سیمو کې داسې و چې داسې سیمې هم موجودې وي چې په هغې کې واکسین کولو ته څوک نه پرېښودل کېدل او خو د ممبر د لارې نه چې موږ خبره کړې دا خبره مثبته واقع شوې ده خلکو هغه واکسینو چې دي اجازه یې ورکړې ده او همکاري هم سره کړې ده.
که څه هم په افغانستان کې د پولیو واکسین په اړه ټول ملا امامان یوه خوله نه دي خو ښاغلی اریوبی د عربستان په ګډون د اسلامي نړۍ د لویو مرکزونو د فتواو یادونه کوي.
د سعودي عربستان د لوی مفتي فتوا ده. د سعودي عربستان لوی مفتي یا مفتي اعظم او د دې هیواد نور دینی عالمانو فتوا ورکړی ده چې د پولیو واکسین کارول جواز لري او دا د ماشومانو د روغتیا ساتنې لپاره ضروری ګڼل کیږي. د هغوی په وینا د پولیو واکسین د ناروغۍ مخنیوي لپاره مهم دي او د اسلام د اصولو سره په ټکر کې نه دي.
بل خو روغتیا پالان د ګوزن ناروغي په مخنیوي کې د پولیو واکسین د تطبیق ترڅنګ د پاکو اوبو استعمال او چاپیریال ته پاملرنه اړین ګڼي.
له علاج بیماری نه ماشوم ټول عمر لپاره فلج کوي او یا ماشوم مړ کوي نو بیا ماشوم د ټولنې اوبو بار وي کورنۍ اوبو بار وي ځکه چې دا ماشوم ټول عمر لپاره ضروري شل وي نو دې مخنیوي موږ په لاس کې دی او دا بالکل مخنیوي وړ ده او یو صفائی مرد کول موږ وختي ذکر وکړو. دویم واکسین کول واکسین خپلو بچیانو ته هم کړی دي خپلو کورنو ماشومانو ته هم کړی دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال تر سپتمبر میاشتې پورې د پولیو اتلس مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. د اکتوبر 23 د پولیو نړیواله ورځ سږ کال یو ځل بیا په داسې حال کې را رسیږي چې د پولیو ضد واکسین په افغانستان کې د ناوړه دودونو او کورنیو د نه همکارۍ په سبب ډیر کله ماشومانو ته نه ورکول کیږي. شمساریان امریکا غږ.
قدر منیدونکو مننه چې تر اوسه موږ سره مل یاست. د خوست یو محلي سندرغاړي موږ سره د زړه خواله کړي. هغه بې روزګاری کړه وو او د دې ستونزې د حل لپاره دا چې هغه څه پریکړه وکړه بشپړ رپورت لرو خو لومړی لنډه دمه. د امریکا او نورو سیمه ایزو مسایلو په تړاو امریکا وایي داسې شواهد موندلي چې د شمالي کوریا سرتیري په روسیې کې دي. یو ورځ وړاندې ولادمیر زلنسکي ویلي و چې شاوخوا 3000 کوریایي سرتیري په اوکراین کې د جګړې لپاره په روسیې کې په تمرینونو بوختي. په دې اړه پینتاګان یا د امریکا دفاع وزارت څه ویلي نور حال د ایوب خاورین څخه اخلو. پینتاګان او سپینې ماڼۍ د غبرګون په تړاو خاورین صاحب ته ستړي مشي وایم. خاورین صاحب په خیر راغلی. څه وایي د امریکا دفاع وزارت سپینې ماڼۍ د شمالي کوریا او روسیې دغه همکاري دوی ته څه معنا لري؟
سلامونه. د شمالي کوریا سرتیری په اوکراین کې دا یعنی دغه سیناریو کچیرته غو اوکراین ته جګړه ته استول کیږي امریکا ډیره خطرناک عمل بلل دی او خطرناک نظامی همکاری د دوو هیوادونو روسیې او شمالي کوریا ترمنځ بلل دی. پینټاګون وای ګورو چې دی څه کوي. واشنگتن وای چې موږ د مندلې دا چې د دسمبر پورې د شمیر 10000 ته ورسیږي او جنوبي کوریا وای چې د دې په بدل کې به یعنی د دې په مقابل کې به جنوبي کوریا اوکراین ته د وسلو د ورکولو په پلان فکر وکړي. نو د دوو کوریاګانو دغه دښمنی یا جګړه په روسیه او په اوکراین کې امکان لري چې الته ښکاراسي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د ویاند جان کربی غښت اورو
نه یوازې چې د دې کار اغیزې به د اوکراین د جګړې په اړه څه وي بلکې د دې تاثیر به په انډو پیسیفیک یعنی کوریاګانو شاوخوا څه وي ځکه کیم جونګ اون بل دې ګټه واخلي.
په مقابل کې روسیې جنوبی کوریا ته نن اختار ورکړ چې لوور سره لوبي کوي. اوکراین کې د مداخله سره ګټ نستا او د اوکراین سره د نظامی مرستو فکر ونه کړي. همداسي روسیې نن په یو بل اقدام کې د شمالي کوریا سره د هر اړخیز ستراتیژیک امنیتی تړون هغه تړون چې پوتین په خپل سفر کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره امضا کړی وو دوما یا د روسیې پارلمان تایید کړ او د دوی ترمنځ دغه نظامی همکاري هم په نړۍ کې یو سر پرمختګ بلل
کیږي. بله په دې اړه به قدرمن لیدونکي با خبره ساتو. ډیر زیاته مننه کوم خاورین صاحب کور ودان.
مننه.
بلبل او د نصیرات الودا په نوم د روختون چارواکي وینند غزي په نصیرات کم کې په یو خونځي د اسرایلو په بریټ کې د ماشومان په ګډون لک تر لګ شپارس فلسطینیان وژل شول او دوه ډیر شپیان شوي. یو ویني شاهد چې نوم یې وانه خستویل په خدای قسم چې یو سړی هم پکې نه و. ټول ماشومان او خزي او بدنونه یې پری پری او ټوټي ټوټي وي. لاسونه او پښې یې پری شوي. دا د ماشومان په وړاندې جرم دی. تیر کال په اسرائیل باندې د حماس په بریټ کې 1200 کسان وژل شول او تر 250 نور یې یرغمل نیول. د غزې د روغتیا وزارت په وینا تر اوسه په غزې باندې د اسرائیل په بریډونو کې نږدې 340 فلسطینیان وژل شوي او تر 300 پورې نور ټپیان دي. بل پلو د متحده ایالاتو د بارنوی چارو وزیر انتونی بلینکن نن قطر ته ورسید. دا د اسرائیل په لاس د حماس د مشر یحیی سنوار تر وژل کېدو وروسته چې خپل تر ټولو لوی دښمن یې بل سیمه ته د بلینکن لومړی سفر دی. واشنگتن دا هیله لري چې د سنوار مړینه به د سولې د پاره لاره هواره کړي. وروسته له هغه چې قطر د نومبر په میاشت کې د غزې د اوربند خبرو اترو د پاره منځګړتوب ومانه، په منځني ختیځ کې شخړه لبنان ته خبره شوه. پروند لبنان په سویل د سکول اخوا د پیژندل شوی تاریخي بندري خار تایر کې هم د بریډونو رپورټونه ورکړل شول. او د پاپ موسیقي د سندرغاړي ټیلر سوېفټ خنیول بیا د پخوانی نیون کې هال کوګن پورې د مشهور سیرو لخوا د ولسمشریزو نوماندانو ملاتړ د سکال د ولسمشریزو ټاکنو ځانګړتیا د خو سونځمنه ده چې وړاندوی نه وشي چې دا کار په ټاکنیزو سیالیو باندې هم غیزه وکي او کنه. په دې اړه د امریکا غږ د خبريالې ورانیکا بلډرس اګلیسیس رپورټ پښتو ژباړه وګورئ.
امریکایي سندرغاړي ټیلر سویفت د خپل موسیقي لامل په ټولو نړۍ کې مشهور ده. د سویفت زیاتو مینوالو د ولسمشرۍ لپاره د نوموړي د انتخاب لامل خوښي وښوده. د سپتمبر پر لسمه ټیلر سویفت په خپل انستګرام کې د راتلونکو ولسمشرۍ لپاره لمرسیال ولسمشر کامل هرس څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د ټیلر په وینا کامل هرس پر خپل ځان کنټرول لرونکي او ځانګړي مشر ده. د سویفت مینواله جاسلین کاورشه په ویسکانسن کې د مارګویت په انتون د ډیموکرات فاکولټي مشر ده. په ټاکنو کې د مهم رول درلودونکو دغه ایالت کې د ځوان رائے ورکوونکو په توګه جاسلین کاور د ټیلر سویفت
زه فکر نه کوم چې دا د په اړینه توګه د رای ورکوونکو پر فکر اغیزه وکړي. زه فکر نه کوم چې دا چاره د خامخه ځوان رای ورکوونکي راوتلو او رای ورکولو ته وهڅوي او یا دا چې دیموکراتان رای ورکولو ته وهڅوي.
د نفوس یو بلې برخې ته په خطاب کې وتلې موسیقي غوونکی بروس سپرنگستین تازه تازه په خواله رسنیو کې د ویډیو لاره د ولسمشرۍ له دیموکراتي کاندیدټ څخه ملاتړ کړی دی.
کامالا هاریس او تیم والز د هیواد په اړه یو داسې لړلید تجمندي چې په هغه کې پرته لدی چې د یو چا طبقه، مذهب، نسل او سیاسي نظر په پام کې ولري ټولو خلکو ته درناوی کوي.
محافظه کارا وتلې چې هم د نوماندانو تاییدولو تر مخه ته شوې دي. په جولای میاشت کې د جمهوریت غوښتون کې ګوند په ملي کانګره کې د بدني خپل مشهور لبغاړي هلک هوګن له پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ څخه د خپل ملاتړ کارا کولو پر مهال خپل یخنقا کوشش کوي.
اجازه ورکړی چې د ټرمپ تګلارې وچلېږي. اجازه ورکړی چې د ټرمپ تګلارې بیا واکمن شي. اجازه ورکړی چې د ټرمپ تګلارې یو ځل بیا امریکا با عظمت کړي.
د مالی موسیقي سندرغاړي کید روک چې د جمهوریت غوښتون کې ګوند په ملي کانګره کې سندرې وویلې د ټرمپ له ټولو هڅو ملاتړ کړی دی.
خدای دې په ډانلډ ټرمپ او په امریکا رحمت وکړي.
ان کډ ټیلر سویفت په چیر مشهور چیرې په زورګونو خلک درای ورکولو معلوماتي مرکزونو تر اجل بوي. دا معلومات نه چې څومره خلک په حقیقت کې رائے ورکوي. د چړونکو لپاره ستونزمنه ده چې د دغه ډول ملاتړ اغیزې اټکل کړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
هله د شه د خبرونه وګوري او واوري. د خوست هغه محلي سندرغړی چې لتیرو دریو کلونو رئیس بی روزګار او تازه د پخوري جو خرڅولو کار پیل کړی. افغانستان کې طالبانو موسیقي بند کړی او ګڼ هنرمندانو یا وطن پرې خی او یا به نور روزګارونو کې لګیاوی. زبی الله غازی په دې اړه رپورت را لیکلی.
خوست مشهور سندرغاړی دلاور غمزپلې چې له وزیرستان نیولې په خوست او غړنور ولایتونو کې یوګد کلونه سندري ویلي او سید خار د غنی غونی په وسیمه کې دا روزګار موندلې ده. وایي د طالبانو د بیا واکمنې دو سره د سندرو روزګار بند شو او د موسیقي ورسته یاله ارمونیا يم یو کال مخکې خرڅ کړه ځکه د بچیانو د ساتنې د پاره کوم بل لار نه لرله. وای لوګ دې بې روزګاری ورسته دا چاره را جوړ شو.
دل ترغلم دا ملګری قدرت الله دا چپس پکوړې دا سامان ترته زه ماته وای چې دا ما خاطه دا سامان دې تاسو ویني دا بریج زدر ته په خام ته خرڅوا دا درې سالور ورځې تقریبا دې کار تر وته امید شي کګاټه وی انا خو غا ټینشن فکر سړی بدل وی اقتصادي ژوند خو دا ځای اکثر خلک اوس دومره ولاړ دي کوم چې خدای او تاسو خپل پیږی.
هغه که څه هم له پخوا راهیسی شعر شاعری کوي خو په ورستۍ او شعرونو یې د روانو حالاتو سورې را خور دی.
زما پر هیلو ارمانونو ته ونه کتل وخله کپڑک دی آینه داسې روان و تیر شو اومنه سختو پرونی او ننی غمونه ومنه سختو پرونی او نننی غمونه هیڅوک خبر نشول خو ما باندې خپګان و تیر شو.
غمزه پلی ته په وطن د تیرو شو ډیرو واکمنۍ وریادی دي او وای زلمه شو او داد د زړخ په پوله روان دي خوخي ورزی ونی لیدي
مزدوری او دا یا به وزګار ما پوسټ چې راغله مختلف کارونه د مجاهدینو دوره وا د حکیم حکومت کې هغه وخت کې طالبان نو ته فنی امرت نه پخا بیا مختلف کارونه شای بخری لرګي او ټکټر ډکول چوکیدارې دا تنظیمي دا حاکی مسؤلیت ورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقي غګول بنکړي او اکثره سندرغاړو یا وطن پریخود او یا په نورو روزګارونو پسې لالاند دي. زبی الله غازی آشنا ټلویزیون.
که یو ځل بیا ستاسو د ملتیانه مننه کوم. دا خبرونه پای ته رسیدي خو یو ځل یادونه دا هم ده چې د دې خبرونې تلویزیونی خبرونې نوروسته د امریکا د رادیوي خبرونې روکو راست او یا سپینې خبرې په خبرونه کې د پولیو پر ستونزې باندې چې په افغانستان او پاکستان کې نور کیسونه او قضیه هم را څرګندې شوې دي خبرو ته کینو. نو له تاسو نه اجازه وړو د تګ نمخ کې بیا هم وایم چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو او د ریښت پرونی زموږ په ویب پاڼو هم کتلی شئ او د دې نه وړاندې به زموږ بل خبرونه د ریښت پرونوي چې سحر عظیمی وړاندې کوي. هلا مو مالک.